پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې مو تاسو ته په دغه ساعت خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو. زمونږ دوه ونیز خبرونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اورئ. پړومبې د دې وخت خبرونه د حکومتي ډلې او مخالف ګوندونو ترمنځ د حکومت مخالف ازادي مارچ په موضوع خبرې بے نتیجې پاتې شوې دي. روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده، او د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د حکومتي ډلې او مخالف ګوندونو ترمنځ د حکومت مخالف ازادي مارچ په موضوع خبرې بے نتیجې پاتې شوې دي. پرون د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دورانی په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل، خو د اوږدو خبرو نو وروسته هم څه نتیجې ته ونه رسیده. د مذاکراتو د یو دور پوره کېدو نو وروسته پرویز خټک میډیا سره په خبرو کې د مصالحتي عمل د بریالیتوب هیله وښودله او زیاته کړه. ډېر په ښه ماحول کې زموږ بحثونه وشو. څه تجویزونه دوی وړاندې کړه، څه تجویزونه موږ شریک کړه. په خبرو کې تر ډېره حده وړاندې تللی یو. اوس موږ دې له دمه کوو چې په دې نور هم بحثونه وکړل شي. خو د مذاکراتو دویم دور نه وروسته چې د شپې ناوخته پای ته ورسېد، د حکومتي ډلې مشر پرویز خټک خبریالانو ته وویل چې دوی کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې، خو خبره ترې به دوام لري. د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی موویل چې دوی په خبرو کې نه دي متفق شوي. عوامي نشتل ګوند د اکتوبر په 1 په حکومت مخالف ازادي مارچ کې د ګډون لپاره خپل پلان ته حتمی شکل ورکړی دی. پرون په دې اړه په اولی باغ کې د عوامي نشتل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان په مشرۍ د ګوند تنګ ټینګ غونډه وشوه. له غونډې وروسته مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند ستر سکتر سردار حسین بابک د دغه غونډې د پریکړې په اړه وویل.
د ټولی صوبې قافلې با جلوسونه با په 31 تاریخ باندې 11 بجې 11 بجې پر شکای انټرچینج کې راغونډیږي، او د اسپندیار ولی خان په مشرۍ کې دغه په قیادت کې با اسلام آباد ته آزادی مارچ ته روانيږي.
نوموړي زیاته کړه چې حکومت په انتخاباتو کې پټګۍ واک ترلاسه کړي، نو ځکه د مولانا فضل الرحمان په لاریون کې د ګډون پریکړه کړې ده. بلخوا حکومت په وار وار د مخالفو ګوندونو تورونه رد کړي او ادعای کړی ده چې ټولې ستونزې ورته له تیرو حکومتونو نه په میراث کې پاتې شوې دي. په داسې حال کې چې سپریم کورټ د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشنز د غیر قانوني ګرځولو په اړه د پېښور هایکورټ پریکړه ځنډولې، په پاکستان کې د بشري حقوقو ځنه دفاع کوونکو د دغه قوانینو پر ضد سپریم کورټ تخواست کړی دی. په درخواست کوونکو کې پخوانی سینیټر فرحت الله بابر، پخوانی سینیټر افراسیاب خټک، د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر او د بشري حقوقو فعال روبینا سیګل شامل دي. په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وویل.
په هیڅ صورت خلک دا نشي منلی، دا د آئین خلاف دی، دا د سیاسي نقطه نظر خلاف دی، دا د ټولو سیاسي جماعتونو د منشور خلاف دی، دا د قبایلي علاقو د خلکو د حقوقو باندې ډاکه ده، د خیبر پختونخوا د خلکو د حقوقو باندې ډاکه ده.
د پاکستان سپریم کورټ ټاکلی ده چې د نومبر په 15 په دې اړه د یاد عدالت پر ججانو مشتمله یوه لویه جرګه د دې مسلې اورېدنه کوي. د پاکستان وفاقي او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په ګډه د پېښور هایکورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او روسیې، پاکستان او چین د استازیو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي او سفارتي لارې په افغانستان کې د قراري په ځای کولو لپاره شریکو هڅو ته بیا کتنه وشوه. د غونډې نه وروسته په یو اعلامیه کې وویل شو چې روسیې، چین او پاکستان د بین الافغاني خبرو نه وړاندې یوې لوزنامې ته د رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ زر تر زره د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی چې د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ته په بشپړه توګه ژمن دي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو پرون د اکتوبر په 15مه د بلجیم په پلازمینه برسلس کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه. تر غونډې وروسته د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په خبري غونډه کې وویل چې د غوث ملاتړ ماموریت به د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیشن ویلي چې پرون په بغداد کې 8 او پاتې کسان د دغه هیواد په جنوبي ښارونو کې وژل شوي دي. دا مظاهره چې د اداري فساد، بیروزګاری او بنیادي اسانتیاوو د نشتوالي پر ضد سړکونو ته راوتي وو. پولیسو د مظاهره چانو د منتشر کولو لپاره وخکې بیاونکي ګیس کارولې او هوایی ډزې کړې دي. د احتجاجونو وروسته لاغې پیل شوي چې یو میاشت وړاندې د حکومت ضد مظاهرو کې له 1.5 ډېر کسان ووژل شو. د عراق فوج منلی دي چې د مظاهرو پر وخت زیات زور کارولې او د هغه پوځي چارواکو احتساب یې پیل کړی چې دا غلط ګامونه یې پورته کړي وو. او روسیه ویلي د ماسکو او انقره ترمنځ د لوزنامینې وروسته د روسیې د پوځي پولیسو 300 سرتیري د ترکیې په پوله د غزمو لپاره شام ته رسیدلي دي. د روسیې د دفاع وزارت پرون ویل چې دا پوځي پولیس له چچنیا راغلي او له 40 ډیر بختربند گاڑی د روسیې له نورو سیمو د مغربي شام حمیمیم هوایي اډې ته منتقل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن په مرسته شوی 15 ورځنی اوربند د اکتوبر په 22مه پای ته رسیده. خو روسیه او ترکیه په دې رضا شو چې د ترکیه او شام ترمنځ د پولې تر 30 کیلومتره سیمې څخه به کورد جنگیالي د روسي او شامي ځواکونو په نگرانۍ کې وزي. دا وو د دې وخت خبرونه. خبرونه مو اوریدونکو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د حکومت او اپوزیشن ډلو ترمنځ د آزادي مارچ په موضوع مذاکرات څه نتیجې ته نه دي رسیدلې. عوامي نیشنل ګوند د اکتوبر په 1 د حکومت پر ضد د لاریون لپاره خپله حکمت عملي اعلان کړی ده.
د حکومت یو کال څه د پاسه وشو د هغې په ذریعه باندې چې د عوامو حقوق په کومه طریقه باندې اسب شو د هغې خلاف راوتل دي.
د پېښور هایکورټ بنو څانګې د خړ کمر په مقدمه کې د پارلمان د غړیو علي وزیر او محسن داوړ پاخه ضمانتونه منظور کړي دي. او د شمالي وزیرستان د درپخیلو قومي مشرانو له حکومت غوښتي چې د بوراخیل طبيوال قوم سره دی د هغوی د ځمکې لانجه هواره کړي.
څو ځلې پیسلا وشوه دغه حکومت راته وکړه مونږ خپل نه دا کړی رسول ته دوګوري قرآن ته دوګوري زمونږ د پیسلا د عملي کوي.
زمونږ دوه ونیز خبرونه روښانه مستقبل او د بختر ستوري به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. د پاکستان د سیاسي چارو حال درکو خړمبي د افغانستان د سولې پروسې په اړه باندې معلومات روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. په دغه اړه پرون په ماسکو کې د امریکا، پاکستان، چین او روسیې د استازو یو مشاورتي غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې نورې کمی خبرې وشوې. په دغه اړه مونږ په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان نه معلومات غوښتي دي. نوموړی وایي
دوه غونډې شوې وې، یو د څلورو هیوادونو شوې وه چې پاکستان پکې او اسې دا د درېو هیوادونو یو ګروپ دی، درې اړخیزه، د روس، چین او امریکا. نو روس او چین او پاکستان چې کوم بیان خپور شوی دی په هغې کې دا ویل دي چې دوی تیار دي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې بیا شروع کولو او یو موافقې ته د امن رسېدو کې دي تاوان ته تیار دي. یو خدا خبره شوې وه بیا دوی په افغانستان کې په جنگ کې څومره ډلې دي نو هغې ته لا خواست کړی دی چې تشدد کم کړي چې دغه خبرې یو وار بیا شروع شي او هغه موافقه واحده چې طالبانو دعوه کړې وه چې هغه حتمي ده هغه د معاهدې اعلان وشي. بیا او د اوربان خبرې هم کړ دا چې بین الافغاني مذاکرات کړه راتلونکي پړاو شروع کیږي نو باید چې د هغې دپاره اوربند اعلان شي. دا اوربند داسې یو مسله ده چې په دې د خبرې چې ولاړې دي نو هم دغه تشدد پکې یو بنیاد یو بنیادي نقطه ده. نو یو خو پکې دا خبره شوې ده په دې کې د چین د بین الافغاني مذاکراتو چې کوم تجویز دی د هغې هرکلی شوی دی. لیکن اوس تازه مونږ دا اورو چې هغه غونډه چې اول د اکتوبر په 28 او 29 نیټه په چین کې بین الافغانی مذاکرات کېدل، هغه وزنډیدل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته نن سهار دا اومنل تایید وکړه چې یو د غونډه ملتوي شوې ده، چې د هغې علت اسباب بیان نه کړ، وجوهات بیان نه کړ چې ولې دا غونډه ملتوي شوې ده. لیکن داسې معلومات مونږ ترلاسه کړي دي چې کوم پلاوی به د کابل نه راته هغه تر اوسه پورې بشپړ شوی نه دی، مکمل شوی نه دی. او داسې هم ځینې ذرایع او سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې طالبان اعتراض کړی و په د افغانستان نه به چې کوم پلاوی ته په هغې کې په ځینې خلکو باندې یو نوم پکې مونږ ته دا ویل شوي دي چې سرور دانش و د افغانستان مرستیال ولسمشر دی. دغه غونډه دا اوس طالبان مني چې دغه ملتوي شوې ده، لیکن داسې امکان ده چې دغه بین الافغاني مذاکرات په چین کې هغه ډېر زر جوړ شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوس راځو د پاکستان سیاسي چارو ته. د جمعیت العلماء اسلام د ازادي مارچ ودرول لپاره د حکومتي مذاکراتي ډلې او اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې ترمنځ لومړی پړاو بغیر د نتیجې پای ته رسیدلې، خو دواړو ډلو ویلي مذاکراتي عمل به په وړاندې بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ مخالفو سیاسي ګوندونو د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکړي.
د اکتوبر په 15 اسلام آباد کې د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې 2 حکومتي مذاکراتي ډلې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې سره ولیدل. په دې موقع د نه سیاسي ګوندونو رهبر کمیټې خپلې څلور غوښتنې په لیکلي بڼه کې حکومتي کمیټې ته وړاندې کړې. په دغه غوښتنو کې د وزیر اعظم استعفا، نوې ټول ټاکنې، آئین کې موجود د اسلامي دفو تحفظ او د اسلام آباد په ډي چوک کې درنا ورکول شامل دي. د مذاکراتو وروسته د حکومتي ډلې مشر پرویز خټک رسنیو سره خبر کی ویل دا اپوزیشن غختنی به وزیر اعظم ته وړاندې کوي.
آج حکومت کی مذاکرات
کې وی نن د حکومتي او رهبر کمیټې او ترمنځ ملاقات وشو او ډېرې ښې خبرې وشوې. ځینې تجهیزونه دوی وړاندې کړه او ځینې مونږ هم خپل خبرو کې ډېر پرمختګ وکړو. مونږ به په دې خبرو خپل سلا او مشوره کوو او خپل مشوروالې ته به دا خبرې هم رسوو. دا راز رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی هم د مذاکراتو نه خوشبینه وو.
پرویز خټک صاحب کی قیادت میں
دی وی د پرویز خټک سے په مشرۍ کې د موجوده حکومت مهم خلق مونږ لا راغلی دي. مونږ اغوی ته هرکلی وایو. زمونږ ډېرې ښې خبرې وشوې او څنګه چې تاسو ته پرویز خټک سے وویل مونږ ځینې خبرې ټاکلي هم دي. مشال ریډیو چې په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر نه د آزادي مارچ او د دې مذاکراتي عمل په اړه وپوښتل، نو دا غوې ناوا
زما دا خیال دی چې دا مارچ کم دی چې اوس چې کم کله میا نواز شریف ته هم ریلیف ملو شو د عدالت نه، نو اوس زما دا خیال دی چې د مولانا فضل الرحمان دی به راضي به خپل لنډه غونتې خپل اکټیویټي به وکړي، دنیا ته به اوخري چې وګوره مونږ اسلام آباد ته لاړو. او د دې خبرې هم امکانات شته چې څنګه مولانا فضل الرحمان ته دا پیغام پیله د فوج د اړخه ملو شو او ویلې کیږي چې آرمی چیف هغوی ته ډېر واضح پیغام ورکړی دی د حکومت د خلاف د خپل احتجاجونه ختمولو لپاره. نو کېدی شي چې هغوی څه اعلان وکړي او دا خبره څه داسې جوړه شي چې اړو دا چې څه کیږي دا اړو هم نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شورو په ورځ وزیر اعظم عمران خان د سینیئر صحافیانو سره د ملاقات په وخت د خپل استعفا او نوې ټول ټاکنو غوښتنه په بشپړه توګه مسترد کړې. خو بل پلو هم د اکتوبر په 15 د سند په لاړکانه کې رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمان ویلي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ور نه کړي دوی بل آزادۍ مارچ په هیڅ جوړ نه پشا کیږي. اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوي، نو باید چې بیا د سره نوې ټول ټاکنې وکړې شي او وزیر اعظم استعفا ورکړي. خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکې او بې پرې شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د حکومت ضد لاریون پاکستان کې د سیاسي ګوندونو هلې ځلې هم دغه موضوع کې پاتې کیږي. عوامي نېشنل ګوند په دغه مارش کې د ګډون لپاره خپل پلان لا حتمی شکل ورکړی دی. په دې اړه 13 په ولی باغ کې د ګوند مشر اسپندیار ولی خان په مشرۍ یو غونډه شوې ده. غونډه فیصله کړې ده چې د اکتوبر په 1 بعد د ګوند ټولو ضلعو لاریونونه د مردان رشکه انټرچینج ته راټولېږي او له هغه ځایه بعد اسلام آباد په لور یون کوي. غلام غوث نور تفصیل راکوي.
تیر ورځ په دغه اړه د یاد ګوند د لوړپوړو مشرانو غونډه په ولیباغ کې ترسره شوه. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل،
د خیبر پختونخوا په حواله باندې دا فیصله وشوه چې د ټولې صوبې قافلې با جلوسونه با په 31 تاریخ باندې 11 بجې 11 بجې پر شکای انټرچینج کې راغونډیږي، او د مشر اسپندیار ولی خان په مشرۍ کې دغه په قیادت کې با اسلام آباد ته آزادی مارچ ته روانیږي.
سردار حسین بابک زیاته کړه چې موجوده حکومت تیر کال په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی، او په تیر یو کال کې د ولس په ستونزو حل کولو کې هم پاتې راغلی. نو ځکه د مولانا فضل الرحمن لخوا په اعلان شوی په دغه پاسون کې ګډون کوي.
په دې ملک کې چې د سلیکټډ حکومتونو جوړولو کم رواج دی، دغه ټول نه انصافو او دغه ټول ظلمونو او دغه ټول مشکلات او مسلو په ضد باندې ټول دنیا له دا پیغام ورکول دي چې دا ولس چې دی دا د موجوده نظام نه، د موجوده طریقې کار نه، یا د حکومت چې کوم یو کال څه د پاسه وشو دغه په ذریعه باندې چې د عوامو حقوق په کومه طریقه باندې اسب شو دغه خلاف راوتل دي.
خو حکومتي چارواکو په بیا بیا د مخالف ګوندونو دا تورونه رد کړي دي، او دریځ لري چې د وړاندینی حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي او ځینې نورو ستونزو سره مخ دی. بلې خواته هم تیره ورځ د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې حکومت که د هغوی په لاره کې هر رقم خنډونه راولاړوي، خو دوی به په هر صورت کې د حکومت په ضد اسلام آباد ته ځان رسوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو،
جمهوری غگونه
په پاوکم پینزو بچو.
د پېښور های کورټ د بنو سانګې د خړ کمر په مقدمه کې د پارلمان د غړیو علي وزیر او محسن داوړ ضمانتونه پاخه کړل. دا فیصله عدالت پرون د سرکاري وکیل او پارلمان د غړیو او د غوی د وکیلانو د دلیلونو اوریدونکو وروسته وکړه. نو له دې وړاندې په عبوري ضمانت خوشی کړل شوی وو. نور معلومات د عمر وزیر پر راپور کې.
پرون د پېښور های کورټ بنو سانګې د محسن داوړ او علي وزیر ضمانتونه پاخه کړل. تیر ورځ های کورټ بنو سانګه کې محسن داوړ او ولی وزیر او د دوی وکیلان عبداللطیف افریدی او سنگین خان وړاندې شول چې دا وګدو د لایلو پس عدالت د دواړو پارلماني غړو د خړ کمر پیخه مقدمه کې ضمانتونه پاخه کړل. په دې اړه سینیئر وکیل عبداللطیف افریدی مشال ریډیو ته وویل،
هغه ابوری د میاشتې لپاره خلچله پخه شو. دویمه خبره دا چې مخالفتي شرطونه مرتونه ته ختم شول. حکومت ته وویل چې سرکار ته عدالت ته وویل چې تاسو د دسمبر دی اخر پورې دا ٹرائل ختم، دا مقدمه ختم کړئ، گوایان پیش کی په عدالت کې. نور مسلم ست په دوه میاشتې کې ماته مشکل ښکاری. فلحال دا دی علي وزیر او د محسن په حق کې ښه فیصله وه.
د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل، میاشت وړاندې ضمانت مشروط وو چې نن د ده او ولی وزیر ضمانتونه پاخه شول.
نن د سرکار وکیل هم راغلی و زمونږ طرف نه، لطیف لالا او سنگین خان. بحث وشو، بحث کې دا خبر وشوه چې بھائی دا کم شرایط چې کوم دي هغه مناسب نه و. دا د ولس نمایندګان دي، د ولس د حق غوښتنه به دي په هر صورت باندې کوي. خو کوم کیس چې د دې خلاف رجسټر شوی او د خړ کمر غلا هغه بې بنیاد و.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړي محسن داوړ او ولی وزیر شمالي وزیرستان خړ کمر کې د مېش پګويشتمې لپی خورستاني ول شوی ول چې یو امیا شوړان دي په بوري ضمانت خوشي شوی ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د پاکستانی پارلیمان زنغړو او د بشري حقوقو دفاع کونکو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی دی چې عدالت دې د حکومت لخوا په خیبر پښتونخوا کې امنیتی ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخه ونیسي. دوی وایي د اکشن اینڈ ایڈ سیول پاور آرڈیننس په نامه دا قوانین د بشري او سیاسي حقوقو نه سرغړونه ده. دا لغوی وروسته دا چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر په 15مه د پېښور های کورټ هغه پریکړه وځنډوله چې په نتیجه کې دغه لنډمهاله قوانین غیر قانوني ګرځول شوي وو. بوریوال کاکړ په دغه اړه راپور راکوي.
په پاکستان کې د بشري او جمهوري حقوقو لپاره مبارزه کوونکو او د پارلمان په خواني غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ سیول پاور آرډیننس په نامه قانون عملي کېدو ته نه پرېږدي. دوی وایي دا قانون امنیتي ادارو ته دا لار هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. په درخواست ورکونکو کې شامل پخوانی سنیټر فرحت الله بابر د اکتوبر پر 15مه مشال راډیو ته ویل چې دا قانون د پاکستانی آئین خلاف دی.
په هیڅ صورت خلک باندې شي مندل د آئین خلاف دی. دا د سیاسي نقطه نظر خلاف دی. دا د ټولو سیاسي جماعتونو د منشور خلاف دی. دا د قبایلي علاقو د خلکو د حقوقو باندې ډاکه ده. د خیبر پښتونخوا د خلکو حقوقو باندې ډاکه ده. زموږ امید دی انشاءالله چې کله دا اپیل د حکومت په سپریم کورټ کې اوریدل کېږي زموږ د پټیشن په هم راشي موږ خپل په دې کې بحث کوو.
د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په ګډه د پېښور های کورټ د دې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. د خیبر پښتونخوا له اډوکیټ جنرال او حکومتي وکیل شمایل احمد بټ زخم وپوښتل چې دوی پر کوم اساس د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. نو هغه ویل چې په دې اړه د څه ویلو اجازه نه لري. خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل سوی درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل سوی دی چې د پېښور های کورټ پریکړه زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه کوي. خو فرحت الله بابر وایي امنیتي ادارو چې کومې حراست خانې جوړې کړې دي هغه په مکمله توګه بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
انټرنیشنل پیزیو ټریډي حراستي مرکز هغه د عام جیل په شان نه دی. هغه کې چا سره ملاقات نشي کېدی. هغه کې د جیل قوانین اطلاق نکېږي. او هغه چې کوم به ځان ته بځاته خود داسې دی لکه څنګه چې په کیوبا کې د امریکای د ګوانټانامو بی سنټرز او یا ابو غریب جیل او په عراق کې نو لکه په پاکستان کې ندي قسم جیلونه ابو غریب غوند جیل او ګوانټانامو بی غوند جیل ته اوس اجازه ترلاسه شو. په جون سره پښتونخوا کې جوړولو فوجي افسر ته دا اجازه منو چې هغه سو گرفتاری سونه موږ تر گرفتاری هغه د گرفتار کی چې کوم ملزم دی هغه عدالت ته تللی شي او هغه وکیل کولای شي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن سیکرټری جنرال حارس خلیق مشال راډیو ته ویل چې داسې قوانین جوړول او عملي کول وفاق کمزوري کوي.
پاکستان کا جو آئین ہے اس میں کچھ شہریوں کے بنیادی حقوق
دا پاکستان چې کوم آئین دے پہاڑی کې د خلکو ځنی بنیادی حقوق خودل شو دي. هغه د ولس او ریاست ترمنځ عمراني تړون دی. نو ځکه د بشری حقوقو کمیشن دا فکر کوي چې دا سي قوانین مناسب نه دي او باید منظور نشي. د سیاسي مزاحمت او اختلاف رائے مقابله لپاره طریقه دا نه ده چې قوانین دې سخت کړل شي او د خلکو غږ دې خاموش کړل شي او خلک دې له جایزو سیاسي او جمهوری حقوقو بے برخشی
اور سیاسی حقوق ہیں ان سے محروم کریں.
پا پښتون ژغورنی غورځنګ او د بشري حقوقو نور مبارزین تور پوری کوي چې د پاکستان امنیتی ادارو وار له مخه په زرګونه کسان په ناقانونه توګه ورکړي او په خپلو حراست خانو کې ساتل دي، خو حکومت او امنیتی ادارې داسې تورونه په سخت ردوي.
ایکسٹریمزم شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې. خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان د درپخېلو قومي مشرانو تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د بوراخېل طبيوال قوم سره د داغې د ځمکې لانجه هواره کړي، ځکه چې دې سره په سیمه کې د امنیت د خرابېدو خطر دی. بلخوا د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مظاهره چانو ته ډاډ ورکړی چې د شخړې د هواري لپاره به د دواړو خواوو سره خبرې کوي او په دغه اړه شوې پرېکړې به عملي کوي. له پېښوره د غلام غوث راپور.
د شمالي وزیرستان د درپخېلو قومي مشرانو تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د بوراخېل طبيوال قوم سره د هغوی د ځمکې لانجه دې حکومت حل کړي او هغوی ته دې خپله ځمکه حواله کړې شي. سو قومي مشرانو په دغه مهال له مشال رادیو سره په مرکه کې وویل:
زما نام رب نواز دوړ، دا د ځمکې معامل ده، خو ډېر پخوانی معامل ده. د حکومت په قطار شي فیصله شوی دو، نن دا خلک دې ته روغلی ده چې دغه عملي کېږي د حکومت په کور کې ولې نه. اب بوراخېل کوم ده، مونږ چې کوم یو دوړ درپخېل کوم دي، د ځمکه چې کوم ده کنه دا خو ستر مربع ځمکه ده او ډېر لوی ځمکه ده.
زمانوم شیرون دا څو ځلې فیصله وشوه، دغه حکومت راته وکړه، مونږ خپل نه دا کړی، رسول ته دی وګوري، قرآن ته دی وګوري، زمونږ د فیصله د عملی کوي نه عملی کوي، مونږ دل واسي چې مونږ لا ځنه په وجني هغه وجني.
هم په دغه محل د سیمې یو خبريال سمیع الله داور د دغه لانجې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
الته د درپخېل زمکه د میرانشاه بازار نه تقریبا په یو کیلومتر باندې، چې هغه باندې د درپخېل قوم د انګریزانو وخت نه قبضه ده. سمو د مخکې په دې باندې قبضه کورونا راغله، یو کور راغله، دوا کور راغله، او وزیر طبيوال نوم د هغه قوم. بیا زمونږ قوم را پاسېدو چې یاره دا علاقه خو زما ده، پر کاټ کې زما ده، په مسل کې زما ده، فایلونه پرته دي، انګریزانو جرمنی مونږ پر ور کړی دي، نو ته دلته څنګه راغلې چې دا قبضه دې وکړله؟
احتجاجي غونډې ته بیا وروستو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر هم راغلو او نوموړي په دغه محل دوی ته په خپل وینا کې وویل:
موخه بل کوم سره خبره نه دوشوي، نه مې علي دلی دي، یغه خبره مې جوړ وی، اتوس خبره مې جوړ وی، زو د اډمنستریشن نه پښتنه وکړه چې بای پدا کې مسله څه شي، چې تو دامره مجبور شوي چې تو دلته پېښور ته روغلې، دا مسله خو په چار وای چې ورته په میرم شاکه حل شوی وای.
میرو چې کیمه مسله تو سو روبرای کیمه مسله باندې مسله جوړیږي، میرو دغه حل کوله کوشش کی.
احتجاج کوونکو مشرانو وویل چې دوی په هیڅ صورت کې خپل ځمکه بل چاته نه پرېږدي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تو گیا درنگ شبیلا پختونخوا کے سہار لسنے میں بجے کی دن کی دید دی وقت مهم خبرونه. حکومتی ډلې او مخالف ګوندونو ترمنځ د حکومت مخالف ازادي مارچ په موضوع خبرې به نتیجې پاتې شوې دي. پرون د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دورانی په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل، خو د اوږدو خبرو نه وروسته هم څه نتیجې ته ونه رسېده. عوامي نېشنل ګوند د اکتوبر په 1 په حکومت مخالفه ازادي مارچ کې د ګډون لپاره خپل پلان له حتمي شکل ورکړی دی. په دې اړه پرون په لیباغ کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ د ګوند د تینک ټینک غونډه وشوه. له غونډې وروسته مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند ستر سکتر سردار حسین بابک وویل چې په 1 اکتوبر به د ټولو ضلعو لاریونونه رشکه انټرچینج ته راټولېږي او له هغه ځایه به اسلام آباد ته ځي. په داسې حال کې چې سپریم کورټ د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشنز د غیر قانوني ګرځولو په اړه د پېښور های کورټ پریکړه ځنډولې، په پاکستان کې د بشري حقونو ځینو دفاع کوونکو د دغه قوانینو پر ضد سپریم کورټ ته خواست کړی دی. روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. په دې اړه پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او روسیې، پاکستان او چین د استازو ترمنځ غونډه وشوه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ته په بشپړه توګه ژمن دي. د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي دي. او روسیې ویلي د ماسکو او انقره ترمنځ د لوزدامین وروسته د روسیې د پوځي پولیسو 300 سرتیري د ترکیې په پوله د غزمو لپاره شام ته رسیدلي. دا د دې خبرونو اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې روښانه مستقبل. دا خبرونه منور شاه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. زیاتره پښتانه ځوانان په وطن کې د تعلیم د سہولتونو او د لړ کې د حکومتي اقداماتو د کمی ګیله کوي او وایي چې د پرمختګ لپاره تعلیم مهم دی خو حکومت دې ته توجه نه ورکوي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو شمیر تعلیمي یافته ځوانان راپاسېدلي او د مثبت بدلون په نوم یو ټولنه یې جوړه کړې چې په کې دوی په رضاکارانه توګه ځوانانو ته وړیا زده کړې، لارښوونې او د سیالۍ د بیلابیلو ازموینو لپاره تیاری کوي. د دې ټولنې مشر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مثبت بدلون ټولنه په 1991 کال کې رامنځته شوله او په پیل کې زموږ د یو شمېر پوهنتون استادانو تصمیم دا و چې څنګه وکولی شو چې هغه شکایتونه او ستونزې او ګیلې چې موږ همیش کوو
عبدالبصیر سباون په دې ټولنه کې د زده کړو د بیلابیلو برخو په کې د زده کوونکو د شمیر په حق لوي.
نیکمرغه چې مونږ په لسو برخو کې فعالیت کوو، انګلیسي، کمپیوټر، انټرنیټ، ژورنالیزم، اداره او مدیریت، سیاسي اصلاحات، د کانکور لارښود، تحقیق، ټول مونږ اوس آنلاین مهالي ورکشاپونه او همدارنګه نور په ملي او نړیوالو موضوعاتو باندې کانفرنسونه دایره په دغه مرکز کې یو ځانګړی استاذاني او وزیرو ته زده کوونکو ته په وړیا ډول درس ورکوو. ورځ تر بلې زموږ د استاذانو ملاتړ هم زیاتېږي. یعنی حواله کې مونږ څلور تنه استادان او اوس اویا تنه ولنټیر استادان وو چې دې کې تقریبا 13 تنه استادان چې دي هغه د ماسترۍ په کچه زده کړې کړي دي. موږ دغه مرکز کې ټول خدمات چې دي وړاندې تر سره کوو، نه کوم پیردار لرو، نه کوم ساتونکي لرو، نه کوم صفاکار دې مرکز لپاره لرو او نه حتی اشپز لرو. دا ټول کارونه موږ خپله کوو او ټول هغه ځوانان چې هغه د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي یا خويندې دي هغوی دې مرکز ته راځي په وړیا ډول باندې دلته زده کړې کوي. موږ په دې شپږو کلونو کې د 15,000 نه زیات زده کوونکي چې دي په دغه بېلابېلو برخو کې موږ فارغ کړي دي.
عبدالبصیر سباون وایي په خپله یې په ډېره غریبۍ کې تعلیم ترلاسه کړی او غواړي چې د بې وزلۍ له وجې د ځوانانو نه تعلیم پاتې نه شي. نوموړي وویل یو زده کوونکی چې د هر عمر وي او هر کله داخلېدل غواړي دوی ورته موقع برابروي.
لکه زمونږ سهار چې د مدرسې پیل کېږي هغې کې عموما د کم عمر شاګردان دي، د اول او د دویم او په دغه وخت چې هغه مونږ سهار وخت کې پیلوو. یو د انګلیسي کچه باندې چې دي هغه اکثره د مکاتبو شاګردان دي، انګلیسي او کمپیوټر چې وایي او ورسره محصلین هم دي. دویمه بله برخه یې چې دا بیا مونږ د 12 فارغینو ته لرو چې هغوی کانکور ورکوي. د کانکور یو برنامه مونږ لرو او تقریبا هغه 8 میاشتنی پروګرام دی. هغې کې مونږ اکثره د یوازې د 12 فارغین چې سکل کانکور ته آمادګي نیسي هغوی روزو. یو د مثلا د سیمینار جوړونې ورکشاپونو او د لیډرشپ ژورنالیزم دې کې مونږ سره د اکثره چې دي پوهنتون برحال محصلین هم راځي، پوهنتون نه فارغ ځوانان هم راځي او دغه د تحقیق رویس چې دی چې د وخت کې چې دا محصلین وروستیو سیمینارونو ته ورسیږي دغه برخه کې مونږ سره بیا ډېر زیات محصلین وي. مونږ هرې کټګورۍ ته متعلمینو ته په خپله برخه کې په انګلیسي او کمپیوټر او په دغه نورو برخو کې زمینه برابر او محصلینو ته په خپله.
عبدالبصیر سباون همداراز وویل چې د مثبت بدلون ټولنې بیلابیل پروګرامونه د روژې له میاشتې پرته ټول کال جاری وي او په هره برخه کې چې له 100 زیات زده کوونکي برابرېږي دوی ورته د ښوونې لړۍ شروع کوي. هجرت الله اختیار چې د دې ټولنې په بنسټګرو کې شامل دی او پکې په رضاکارانه توګه درس هم ورکوي وایي
دا مهال د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د استاد په حیث باندې دنده ترسره کوم او ما په 2018 کال په اگست کې د متحده ایالاتو د واشنگتن پوهنتون څخه د حقوقو په برخه کې ماستری ترلاسه کړه. د ټولنیز حرکتونو دا اول قدم کې چې کله ته شروع کړي نو دا لږ زور غواړي. دوا مسائل ډیر زیات اساسي ستونزه ده چې څوک ټولنیز کارونه اجتماعي فعالیتونه کوي. اوله خبره دا ده چې د خلکو خبرې دي، خلکو تبلیغات دي. مونږ چې دا کار کله شروع کړ مونږ باندې بیلابیلې په اصطلاح ټاپې ولګېدې چې دا د پلانکي سیاستوال ډله ده، د پلانکي سیاسي شخص نه پیسې اخیستي، چا به د موسساتو پورې تړلو پلانکي موسسې ورته پیسې ورکړې دي، ولا دا پلانکي هېواد سپورټ کوي. دا خبرې یو وخت کې دینه مونږ ډېر زیات دردېدلو او ازرده کېدلو.
هجرت الله اختیار وویل که څه هم دوی په دې مرکز کې وړیا کار کوي خو ځینې مصارف داسې دي چې پکې دوی مالي مرستو ته اړتیا لري.
دغه مصارف او زمونږ خپل د کورنۍ هغه بوج هم په موږ باندې ده او زمونږ کورنۍ اقتصاد زمونږ د ټولو ملګرو ته د دې کچه نه ده چې هم خپل کورنۍ سپورټ کو او هم دا مرکز سپورټ کو. نو په همدې خاطر باندې دا یو چیلنج ده تر اوسه پورې هغه د خلکو د خبرو د حالت نه موږ راوتی یو، هغه اوس خلکو ته موږ ټول خپل ځان ثابت کړی. دویمه مسله دغه د فاند مسله ده چې دا موږ هر کال موږ په ځان کم نه احساس او خو مونږ خلکو ته لاس وګدو او یو نو د سوال غوندي چې هر څوک پویږي چې دا سړی یو خماش لري، خ کاروبار لري، خاغه لري، نو هغه زو هغه سره کینو ورته چې مونږ سره مرسته وکا. او دا یو تکراری مسله ده چې هر کال مونږ د دې سره مخ کیږو.
د مثبت بدلون د زین نور استادانو خبرې به هم واوري چې اول یې په خپل هم په دې مرکز کې زده کړې کړې دي. دا راز دی یو زده کوونکی خبرې درته هم وړاندې کوو خو د ویلند د مینا پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه د افغانستان په جلال آباد ښار کې د یوې داسې تعلیمي ادارې حال درکوو چې پکې زده کوونکو ته وړیا درس ورکول کیږي. د دې مرکز هلې ځلې د ټولنې لپاره څومره ګټورې دي د تفصیل اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګو سه.
د مثبت بدلون یو استاد وایي د مالی مشکلاتو له وجې ورته په خپل هم تعلیمي سلسله پر مخ بیول ګران وو خو د دې مرکز له لارې زده کړې کړې دي.
نوم مې مریم د اوسېږم جلال آباد ښار کې. د ننګرهار مرکزي دارالمعلمین د ساینس څانګې نه، یعنې د 14 پاسه په هیڅ فارغ یم او اوسېږم یو ښوونکی یم. خپل باندې دی دیواله سینه فارغ یې منو اعلانات ولر خبره شو مې چې دوی اعلان کوو او هم سپیپر یې ویشل په سینه مکتب کې مو ویل چې وړیا د خویندل لپاره ده نو بیا زم مام یو ځل وغوښته چې نږدې نه ورشم وی ګورم چې څنګه د رښتیا دی څنګه بیا ورغلم دې علمي او کلتوري مرکز ته او رښتیا هم چې څه اعلانات څه ولاغې نو لا پسې ښولو څه چې ما غوښتلو که اقتصادي مشکلات لوږه ما نه شو کولی نو دوی ته په وړیا توګه م تېنه برخمونه شم او ډېر څه مې زده کړل په لومړیو کښې مې خپل پکې درس وویلي اوس الحمدلله رضاکارانه توګه اوس خپل د هېواد بچیانو ته وړاندې
له مریم مو پوښتل چې د یوې زده کوونکې او بیا د یوې استادې په حیث د دې مرکز تعلیمي ماحول په اړه څه نظر لري
بالکل یو مسون چاپیریال لري مسونه اداره یې ده که پښتني ټولنې ته سم برابر مسونه اداره یې ده او مسون چاپیریال یې ده امنیت لحاظ ده درس لحاظ چاپیریال لحاظ کښې خوندي یم سهار له شپږو نه تر نهو بجو پورې چې ده یوه دیني مدرسه ده چې د قرآن کریم د تجوید او تفسیر یې همدارنګه د قرآن کریم ترجمه نو د ناظرې سره درس ورکوي د شپږو بجو نه نیولې تر نهو بجو پورې او د هغې نه را په دې خوا چې بیا نه هم تر اتو نه نیولې تر یوې بجې پورې چې دي بیا انګلیش دی کمپیوټر دی انټرنیټ دی دې ته ورته نور زده کړي دي چې دا په وړیا ډول باندې دا نیمه ورځ ټوله نجونو لپاره یعنې واده شوې ده
بلخوا د مثبت بدلون د اداري چارو مسؤول او استاد شاکر الله حضرتی وای ځینې استادان له درس ترڅنګ د دې ټولنې سره مالی مرستې هم کوي
زه خپله مخکې یو انسټیټیوټ کې استاد وم یو طبي علوم انسټیټیوټ وم په هغې کښې استاد وم نو کله چې وزګار وم دلته تلمه د خدمت مې مخته وړو ځکه چې دا هم یو په مونږ حق دی د ټولنې مظلوم کشر په مونږ حق دی مونږ باید دغه کار مخته ویسو نور بخش دی هغه زمونږ ځینې دوستان دي د سباون صاحب په شمول باندې هغې وظایف لري وظیفې لري نو د هغې نه هغه خپل ماس نه یو اندازه د ټولنې سره مرسته کوي هغه دغه کوم کارونه چې برق بل شو کرایه او ځین نور دغه دي مصارف دي هغه دوی په دغه لار نه مونږ پوره کوو نه مونږ سره کوم حکومتي اداره و نه کوم موسا هېڅ څوک مونږ سره مرسته نه کوي
د مثبت بدلون ټولنې یوې زده کوونکي سره مو هم خبرې کړي
زما نوم سنا ده د جلال ولایت کسان ګټ مرکز اوسېدونکي یم او زه یوې بجې نه تر دوو بجو پورې کانکور ته ځم د کانکور آمادګي شروع ده دا مخکې تړونو کښې هم شروع وه مخکې مې هم ورته بیا یو ریپلای غوندې کوم غواړم نوره هم پوه حاصله کړم کله د همدې بیا والي چې د دې مسؤول کسان راغلل او د دې په اړه یې مونږ ته وویل چې دغسې کورس پرانیستل شوی تاسو را شئ زده کړې وکړې نو زه لاړم ما خپل هلته د کانکور آمادګي در وکړله ماحول ډېر برابر ده دا چې ده یو مسؤول چاپېریال د انجونو لپاره برابر کړی ده هل د لیالکان جدا دي انجونو جدا دي د انجونو لپاره جلا وخت ټاکل شوی ده چې انجونو په بېلابېلو بخشونو کښې دلته زده کړه کوي بیا ښځینه استادان هم ښې پریمانه دي ورکړي ښځینه استادان درس ورکوي او ښه یو مسؤول چاپېریال د ټولو لپاره
د دې ټولنې یو استاد او بنسټګر هجرت الله اختیار په خپل پیغام کښې وایي
که دولت ځینې کارونو ته رسیدګي نشي کولی ټولنه هغه باید خپله ترسره کړي همدې په خاطر باندې ځکه دولت خپل پلان ممکن اویا فیصده عملي کړي دېرش فیصده یا به بودیجه نه وي یا وخت نه وي یا کرپشن ده یو ستونزه ده هغه نشي کولی نو دا دېرش فیصده څه شی چې پاتې کېږي هغه باید ټولنه خپله ترسره کړي ځکه ټولنه د خپل ځان لپاره کار کوي اجتماع د خپل ځان لپاره کار کوي نو دا د په هر ځای کښې ممکنه ده د ټولنې په هره برخه کښې ممکنه ده او په افغانستان کښې دېسې لپاره فوق العاده ضرورت ده ډېر زیات ضرورت ده زما پیغام به خلکو ته خصوصا ځوانانو ته دایي چې د خپل ځان د خپلې ټولنې او د خپل وطن لپاره حد اقل لږ تر لږه هغه څه وکړي څه شی چې کولی شي او دا کفایت دی
دا راز ښځینه استاذه مریم هم وایي په کار ده چې جنکۍ په زده کړو کښې شاته پاتې نه شي
یو پیغام مې ورته دا د منحس د یوې خور د مسلمانې خور مونږ خو ټول الحمدلله مسلمانان یو ور چا ته خپل پت عزت ګران دی په دې کور کښې او په دې ټولنه کښې چې ده حجاب هر څه خوندي دي او هغه څوک چې زما غږ اوري او هغوی چې محرومې دي له زده کړو نو ولې علاقه لري چې د زده کړې وایي که هغه کښې اقتصادي مشکلات وي او یا که رواجونه وي نو زما ورته دا پیغام دی چې همت وکړي خپل مبارزې ته ادامه ورکړي او زده کړې د هر انسان حق دی نو زمونږ خپل پروردګار چې کله په لومړیو کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږو نو هغې ته یې د اقرا کلمه وویلې چې اقرا به اسمک راځي خلق نو دوته چې د اقرا یعنې ولوله پوښتنه کوم چې دا هېواد چې دی وران دی ویجاړ دی او دا نور په جنګونو او په دې کرکو کوم ریواجونه چې دا منفی ریواجونه دی په دیو په دوام سره هیواد نه جوړیږي
د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وای کوم ځوانان چې د بې وزلۍ له وجې له زده کړو پاتې کیږي دوی یې دغه ستونزه حل کولی شي. ځوانانو ته پکار ده چې نور هیڅ وخت ضایع نه کړي او د تعلیم له لارې ځانونه د هیواد ګټور وګړي جوړ کړي. او هم په دې ځای د دیونې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202122111. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
زمونږ ونیز خبرونه روښانه مستقبل موریدا اوس وخت شوې دي. زمونږ د دویمې ونیز خبرونه د بختر ستوري د خبرونه تاسو د پاره باز محمد عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدم او د بختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خپرونه کې به سو عنوان نوي چاپ شوي کتابونه در وپیژنو. بیا به د سیاحت او توریزم په برخه کې د اغیزمنتوب په اړه د ننګرهار د تاریخي ودانیو د رغولو حال هم په ریپورټ کې در کړو او په اخره کې به د سولې هنري کاروان تر سرلیک لاندې د سټیج ډرامې په اړه هم ریپورټ ولرو. اوس مهال په ننګرهار کې په لسګونه خپرندویه ټولنې فعالې دي چې وخت په وخت علمي، مسلکي، سیاسي، دینی، ټولنیز او ادبي کتابونه خپروي. په تېره یوه میاشت کې هم دغو خپرندویه ټولنو په لسګونو ادبي کتابونه خپاره کړي چې څو عنوانه یې درپیژنو. ماد غږ د انایتا روحي شیری ټولګه ده چې سروش کتاب پلورنځي په 130 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د خزینه احساس تر سوري لاندې اکثره آزاد او سپین شیرونه راټول شوي دي. پښتو نوي ادبي پرمختګونه سلورم پړاو. دا کتاب پوهنیار عزیز الدین ایسوپی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې په 149 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب پوهان جانس خان زړن، پوهندوی محمد داود وفا، گل رحمان رحمانی او پوهنیار محبوب شاه محبوب سریزی لیکلی دی. په دې کتاب کې د پښتو ادب بیلابیل ژانرونه معرفي شوي دي، د بدی فن او پښتو شاعري. دا کتاب پوهان محمد ابراهیم امکار لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې په 250 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب استاد محمد اسب سمیم، پوهندوی سید غنی غنی او خپل لیکوال سریزی لیکلی دي. دا کتاب د افغانستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې د ادبیاتو پوهنځیو محصلینو ته تدریسیږي. ځوان زخمی پاچا دا ناول عبدالهادی احمدزی لیکلی چې سروش کتاب لورنځي په 260 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. شلمانی یوه څېړنه دا کتاب ارشد کریم شلمانی لیکلی او پېښور کې آمیر پبلیشر پرنټ په 209 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب شاباز محمد سالاری سبزی او خپل لیکوال سریزی لیکلی دی. په دې کتاب کې د پښتنو د یو شمیر نورو قبیلو د پیژندنې تر څنګ په شلمانی قبیلې هم ژوره څېړنه شوې ده. دا کتاب په پېښور سربیره د ننګرهار، کابل، خوست، پکتیا او کندهار کتاب لورنځیو کې موندل کیږي. ادب تیوری دا کتاب پوهان لال پاچا زمون لیکلی او ختیځ خپرندوی ټولنې په 378 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب کې د ادب تیوری لغوي او اصطلاحي شننه، د ادب تیوری اړیکې، د ناول او رومان ځانګړې پیژندنه او ادبي پنونه بحث شوي دي. دا کتاب د افغانستان د ادبیاتو په هنځیو پښتو څنګه په درسي موادو کې هم شامل دی. دا ادب په تړاو دا کتاب عبید الله غیز لیکلی او کلاسیک خپرندوی ټولنې په درې اتیا مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب سر محقق سید محیدین هاشمی سریزه لیکلی ده. په دې کتاب کې د هنری نثر په اړه بیلابیلې مقالې راټولې شوي دي. د محمدی صاحب زاده یاد او افکار دا کتاب هم عبید الله غیز لیکلی او کلاسیک خپرندوی ټولنې په 50 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب اورنګ سمیم او پوهنیار عبدالعظیم صدیقمل سریزی لیکلی دي. په دې کتاب کې د محمدی صاحب زاده د افکارو ار اړخیز جاج اخیستل شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې د تاریخي ودانیو او آبیدو د رغونې چارې پیل شوي. مسؤلین وایي چې د دغو تاریخي ودانیو په رغېدو سره به ننګرهار یو ځل بیا په یو سیاحتي مرکز بدل شي چې ورسره به د دغه ولایت اقتصاد هم پیاوړی شي. نور تفصیل په رپورټ کې. د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د افغان ولسمشر په سپارښتنه د تاریخي ودانیو د رغولو چارې پیل شوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړې شي. په همدې موخه تېره اونۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی ریاست مسؤلین ننګرهار ته راغلي ول. له یادو فرهنګي ودانیو د رغېدو له چارو څخه یې لیدنه وکړه او دغه ودانۍ یې د سیاحت او توریزم په برخه کې ګټورې وبللې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی د بازار موندنې پراختیا او سیړونو رئیس رامین اتقزاده وایي دوی به هڅه وکړي چې د ګرځندوی په برخه کې د نورو ولایتونو خلک وهڅوي چې د ننګرهار د تاریخي او فرهنګي ودانیو څخه لیدنه وکړي.
د رئیس جمهور د حکم په اساس ننګرهار هغه ولایت دی چې د اقتصادي کوریډور یا دالیز په مسیر کې پروت دی او موږ د ننګرهار لپاره د فرهنګي زون له جوړېدو لپاره اداري امور همکارانو سره په ګډه کار کوو ترڅو موږ شو کولای په ننګرهار ولایت کې یو ډیر لوی فرهنګي زون جوړ کړو چې په هغه فرهنګي زون کې به کتابتونونه وي، همدغسې به موسیقۍ سالونونه به وي. یعنی هغه څه چې فرهنګ او کلتور پورې اړه لري نندارتونونه هر شی په هغه فرهنګي زون کې به جوړیږي. فرهنګي برخو کې به ډیر زیات رول ورکړل شي. موږ تاسو که وګورو د افغانستان هر شاه، د افغانستان هر پادشاه موږ تاسو ته یو فرهنګي میراث ښی دی. نو امید لرو چې خلک هم دغه فرهنګي میراثونه په ساتنه کې ونډه واخلي.
دا چې په ننګرهار کې کومې تاریخي او فرهنګي ودانۍ د رغولو په حال کې دي او کله به ګټې اخیستنې ته چمتو شي، د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ پخوانی رئیس اورنګ سمیم چې د تاریخي او فرهنګي ودانیو په رغېدو کې پوره ونډه لرله وایي.
افغانستان تقریبا د 1400 شاوخوا کې د لیدلو وړ ساحې لري چې په هغه کې ننګرهار هغه ولایت دی چې دته د همیشه بهار نوم ورکړ شوی دی. راتلونکي لپاره د خطر چې موږ کولای شو چې د دغه صنعت نه موږ د خپل هیواد د آبادۍ او د اقتصادي پرمختیا لپاره کار واخلو. نو ځینې پروژې موږ د لاس لاندې دي چې هغه جملې نه خو یو دا ستاسو ولید چې د غازی مزار ورغول شو او ګټه اخیستلو ته چمتو شو. همدغه شان د سراج العمارت ودانۍ چې دا اصلا جمالی پایتخت د افغانستان هغه د 5.5 میلیونه افغانیو په لګښت باندې دغه پروژې باندې عملا کار روان دی او کله چې دا جوړیږي د خیر سره موږ بلته درې پروګرامونه یعنې فرهنګي نهادونه ولرو بنسټونه چې هغه یو به پکې دی کې موزیم وي، بل به پکې ګالري وي او بل به پکې نګارستاني ملي وي.
د دغه تاریخي ودانیو فرغېدو ننګرهار میشتي فرهنګیان خوښ دي. یو تنځوان فرهنګي ایمل ظاهر وایي که ودانۍ په خپل تاریخي اصالت ورغول شي د سیاحانو لپاره به د تفریح موقع په لاس ورشي او د ننګرهار په اقتصاد کې به هم اغیزمنې واقع شي.
په ننګرهار کې د تاریخي ودانیو بیا رغول سره دا د سیاحت په برخه کې مراخه غیز لري او د هیواد له مختلف ولایتونو به سیاحتیان سیلانیان دلته را جلب کی او را بشي له دې ودانیو نه بلیدنه کوي. هم اقتصادي ارزښت لري او هم فرهنګي ارزښت یې لا ورسره لوړیږي. د دې ترڅنګ چې د هیواد د نورو ولایتونو نه به سیلانیان دلته راځي، د نورو هیوادونو نه به خلک دلته راشي او دغه تاریخي ودانیو نه به لیدنه وکړي او دا به د سیلانیانو په یو مرکز باندې بدل شي.
که پخوا ننګرهار د افغانستان ژمنۍ پلازمینه وه، اوس هم د منی له پیله د سپرلي تر پای پورې له کابل او نورو ولایتونو څخه خلک ننګرهار ته په چکر راځي، او نه یوازې دا چې په جلال آباد ښار پورې محدود پاتې کیږي، بلکې یو شمېر ولسوالیو لکه بیسود، کاما، خیوا او درې نور ته هم په چکر ورځي او د طبیعت له ښکلو منظرو څخه خوند اخلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د سولې هنري کاروان په نوم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د تیاتر یا سټیج ډرامې لوبغاړي سره یو ځای شوي، او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سولې په تړاو سټیج ډرامه نندارې ته وړاندې کوي. دا کاروان ننګرهار ته هم را رسېدلی او په جلال آباد کې خپله ډرامه نندارې ته وړاندې کړه. نور تفصیل په رپورټ کې. دا هنری کاروان چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د سټیج ډرامو مشهور لوبغاړي پکې برخه لري، له پنجشیر، بامیان او بلخ نه وروسته ننګرهار ته راغلي ول، چې د اکتوبر په 14 نیټه یې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د سولې په تړاو سټیج ډرامه وړاندې کړه. د دغې ډرامې یو تن کرکټر غلام فاروق سرخوش وایي چې دوی غواړي چې په وو ولایتونو کې د سولې په تړاو سټیج ډرامه نندارې ته وړاندې کړي.
مفهوم او مقصد د دې نمایش دا دی چې ټولو افغانانو د جګړې ډیره ډیره خسته شوی دی، د خارې غواړي چې سولې غواړي، د سول څنګه سول، سول با عزت سول، که د افغانانو یو لطمه نه وایي، که د تعمیلي سول نه دی، سول چې ټولو افغانانو په دې دخیل وو.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم دا سټیج ډرامه ننداره کړه. نوموړي په دې موقع خبریالانو ته وویل، لکه څنګه چې د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړي سره یو ځای شوي، په بیلابیلو ولایتونو ګرځي او د ډرامې له لارې د سولې پیغام ورکوي، که دغه شان ولس سره لاسونه ورکړي سولې ته رسیدونکي دي.
د یوې ونې حیثیت لري، او که چېرې دا ونه موږ ټول په صحیح شکل باندې وپالو، روزنې وکړو، نو موږ یې ټول په شریکه باندې ثمره لیدلی شو. تیاتر زموږ او ستاسې په ټولنه کې ولسونه سره رانږدې کوي. د یو قوم ژبه سمت دا نه پېژني. موږ او تاسې ټول د یو هدف لپاره، چې هغه د افغانستان ثبات ده، د افغانستان رفاه ده، او ټول چې په دې جغرافیه کې اوسېږو ټول سره خوینده ولري. دا په موږ باندې لازمه ده چې شریکه مانی یو بل ته لاس ورکړو، د یو بل حمایت وکړو، او بالاخره دا وطن پخپله جوړ کړو.
دا چې یاد ډرامه د تخنیک او بیا د پیغام رسولو په برخه کې د کتونکو لپاره څومره اغیزمنه وه، د ننګرهار د تیاتر ټولنې لوبغاړی او ډایرکټر سید کریم ژوندونی وایي،
دغه ډرامه چې دوی تیار کړې وه د تخنیکي لحاظ په دغه امکاناتو چې دا موږ یې لرو په افغانستان کې ډیره ښه وه، ډیره عالي ډرامه وه، او په معنوي لحاظ باندې که ووایم یو مطلب یې لرلو چې ډیر ژور مطلب، ژور مفهوم و پکې، او ډیر درد و پکې چې د افغانستان دغه حالات یې راخیستی وو، د یو مور حالات یې راخیستی وو چې څنګه دی، د یو ځوان حالات یې راخیستی وو، د یو سپین ګیري حالات یې راخیستی وو، چې یعنی افغانستان زموږ نه که هر څوک په خپله برخه کې کار وکړي او د سولې لپاره کار وکړي، نو انشاءالله چې سوله راتلونکي ده، او یو مثبت ګام به وي د هر چا د طرف نه. یو کس نه لښکر جوړیږي، که دا لښکر وغواړي چې سوله دې راشي، نو انشاءالله چې سوله به راځي.
د سولې په اړه په دې ډرامه کې داسې کرکټرونه کارول شوي ول چې هر یو یې په څه نه څه شکل د تیر څلوېښت کلن ناورین قرباني ول. د سولې هنري کاروان مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي چې د افغانستان په نورو ولایتونو هم وګرځي، او د سولې پیغام د سټیج ډرامې له لارې ورکړي. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو